سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمی قومی وایي که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا آژانس د راپور له مخې ښاغلي کاظمی قومی ویلي طالبان باید د 1415 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبانو ویلي چې د 1415 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د ایران یو چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 5 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي ګوتریش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په وروستیو کې وویل د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د سپینې ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جیو بایدن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ته وویل چې واشنګټن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د اف 14 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې اوو سترو صنعتي هیوادو د جاپان په هیروشیما کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی دی چې اف 14 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. پر اوکراین د 2002 کال په بخښنې سره پر اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پایله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یو روسیې څخه بندیزونه لرې کړل. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل د ستر روسي شتمن اناتولی کارچانسکي نوم چې د ای بی اس ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لرې شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کارچانسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز په بخښنې سره پر کاراچینسکي د 2022 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي. دوی د طالبانو د حکومت چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته کړې ده. په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورت ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو له هغې ډلې جنرال مبین په نوم یو کس ویډیوګانې هم خپرې کړي دي چې په وروستیو څو ورځو کې ډیر لاس پلاس کیږي.
د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی ده چې موږ ته اوبه رانه کړئ، حمله در باندې کړو. نو د هلمند سیند کې اوبه نشته، زه مجبور یم چې لوګر نه دا بوشکا ورته ډاکه کړم ویسم.
د لوګر له مشاعرې به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو. البته شعرونه په بېلابېلو موضوعګانو څرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کېره ته پلار جانه دامه نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دینی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوو ناندریو زور اخیستی. او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د طالبانو حکومت وایي پرلپسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړې او د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ. دغه
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندری او ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. په دې اړه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. په خبر پاڼه کې د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي. د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 80,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو، خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران اسنا خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او د غشان د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویات سره سم موږ په مخ ځو. د ایران غوښتنه سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیق وکړي. دا د موږ د غوښتنې د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعونو په تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په دې اوبو ساته ډېره ټیټه ده. هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتو نه خلاف غوښتنې
تیره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي، ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغو څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي دې خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې دې اعلامیه ته غبرګون وښود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1350 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزي حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تیر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو پر لپسې جګړو له امله ایران هر کال د هلمند له سیند شاوخوا 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي.
و موردل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه تر لاس لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ییزو مسایلو کې د چارو له کارپو ښاغلي صلاح الدین سعیدی سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرین نه چې په پاکستان کې دي د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډیر زیات مشکلات لري سو استفاده ده د غي به تر لیگل دي د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کیږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکی بند بند چې دا به هغه اکستریمی او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډیر وسیع دي او د طالب لاس د ایران د تیګ لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري د ترانزیتی محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو او دی په خپل باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې اعتراض نه طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی او نړیوال دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول او د حاکمیت په مقابل کې ډیر نور قیامونه ونه شي دا تمام یو د بل سره لاس ورکی.
سیدی صاحب تاسو د ایران لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به څه وي د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلې شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کومه نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود، دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوی دی. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوی دی. دا چې دلته په افغانستان کې دا حکومت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی اما دی فاکتو شته دی، دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد طرف دی طرف دی په اصطلاح یو قضیه دی چې زه خپل قاضی را لېږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سیدی صاحب د دغه وضعیت د حل لپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د زاشه په وخت کې شوې او د موسی شفیق په وخت کې شوې ده هغه ته مراجعه کول، نړیوال توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل ځان د پاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زمونږ هیئت درې شي دا چې خپل تونلونه وهلي دي خپل څاګانې ډکې کړي دي. په یقیني ډول باید ایرانیان هغه اوبه چې هغه بده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي هلته هغې ته ورکړ شي.
د سیمایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وسم د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر د لانجو په ارتباط یو مفصل ریپورت لرو. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران د اوبو خور په اړه ناندریو تیرونې زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم تند غبرګون وښود، خو د ایران د اوبو خور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تند او کله نرمه ژبه کارولې ده. د ایران د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي، اقلیمي بدلونونه د اوبخور یا حقابي په اندازه کې څومره رول لري او د طالبانو دریځ څه دی، دغه موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اوریدو ته رابوله.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسی وروستۍ څرګندونې توندې وي خو لومړۍ نه وي. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1455 هجری لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران او بخوار منلای او وای د ورستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي. خو د ایران ولسمشر د غویب 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواخ ژبه وکاروله.
ډیر جدي دی وګڼي د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال صاحب څه کوي؟
والا غدا د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی دا وکمن توبرانه کې عمله در باندې کړو، نو د هلمند سین کې وب نسته، زه مجبور یم چې لوګار نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وې سما، ځکه اخطار را کړی سن څه خرابم کې څنګه دا د سر می ټایټ ک هغه رئیس جمهور ایران نه می واسه ماسته کملا نه کو نس نه یک بوشکار ما برت میارم.
دا د خغلی رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نام تو پلوی چې په جنرال مبین مشهور دی خبرګونو، خغلی مبین په یو ویډیو کې د سلک د غاړي ماينونو د مهمه برخه یعنی د غړو د ژیړو بشکو په سیمبولیکا یادونه ایران ته ځوابي غوښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیر شریک کړ. خو د رئیس څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیرا شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالی کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوش هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به 100 کیلومتره لار ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوس مهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دی چې د هلمند د اوبه خور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1455 کال تړون ته اشاره شوی او ویل شوی دی چې د افغانستان واکمنو په تیری یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. خغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایرانی چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دی راوت کې د روزګان په ولایت په کوم ځای کې چې دوی هغه اپسن جوړتي شي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارد متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 300 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په د اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارد متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت په غیر معمول کلونه دي، غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپل استفاده ده، دغه څورسته بیا اڅه اضافه پاتې جوړ دی او بوته دوی باید پیسې ورکې، یار قانون یار بینالمللي قوانین دي، د اوبو بیا کې د شي دغه لپاره یعنی جلا یو مایده وترل سي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وترل سوی او په دې باندې ذکر هم نه دی سوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخوارۍ حقابې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه دغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تایکی په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته راننوځي. متاسفانه دا څلوېشت کاله د جنگونو په دوران کې ایران هلته نیمه څاګانې کلینش تقریبا د 1 کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوي په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی رسنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی را داخل نشي. په دغه ځای کې دوی سره رغونه کړې ده ایرانیانو، او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د 10 کال لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي، او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب، په تیرو څلور لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابت تر لاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلې اندازې لګه و کډېره.
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنگونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفادې ځینې کړې دي. په تیر بیا ایران ته د درو لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزی د ترکمنستان څخه بیا دغه ته راځي، ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کیږي او د هلمند رود څخه. دوی تقریبا 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د مایدې په اساس باندې دوی حق لري، نور د ټول غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅي په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او رستی پښتنه دا د ډاکټر صاحب چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون، آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینسیونونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اغه در هیڅ کنوینسیون په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوشکه دی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پاین آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکان او د قرغیزان په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نام باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ لپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینسیون یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک مو خپل یو او داغه فیصله مو خپل کو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مرکه په پای کې دا هم و پوښتل چې د ایران لخوا په خپل خاوره کې د اضافي څاګانو د استلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کړې دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2013 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو یو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. د ایوای د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې د سیمه ته د هلمند لسین څخه اوبر شي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
کده او بو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پرشتیا جدی وي، نو که طالبان تمل لري چې د او بو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او غاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوی، نو باید ورکړي. خو فکر نکوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د او بخور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوی وای او هغه امتیازونه چې طالبانو غوښتل افغانستان ته ورکړل شوی وای، هغوی حتما د سیستان او بخور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې. خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپلې نیمګړتیاوې لري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا غو خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان او بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي، دوی د اوبه د دې په ځای چالته د سیستان د خلکو حق ورکی او اندارنګ هامونونه چې د دریلوې هامونونه د هغه حق اباده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو لالارې منحرف کړي دي. د چاینیما په نوم لوی زیر متصلور لوی زیر می جوړ کړي چې هر زیر مې 65 ډول 500 متر مکعب ظرفیت لري. دوی د غوبل دغه ځای بیرته د وټر پمپونو لالارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیک دی.
ښاغلی سمون وایي د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبو نه رسیږي، بیا ایران هلته دې په ځای چې خپله ملامتي ومني، خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وایي چې کمال خان جوړ کړی او کجکي، په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی او سیستان ته حوالته دا مسله رسنیزه کړه او خلکو ته داسې پیغام ورسو چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو، او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخي ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي، نو د هلمند سیند په اوجدو کې د ډېرې کاروانګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که ده بزگران و وضعیت دیر خراب شو، او داده دی باعث شو چه ده بزگران ده طالبان و لزواکون و سر یوزای شی.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداري یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي، خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګرېوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو لوګر ته په لوګر کې د سنزل ګل ولسمه دودیزه کلنۍ مشاعره شوې ده چې هلته ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وه. په سنزل ګل مشاعره کې ډیرو شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي، همدارنګه ځینو بیا د ښځو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړی د ډاکټر شا، انجینر د هر اولاد
شمشا. دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خ، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا، ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علی بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو، خونه غوړ ورزان خرسو، پسا کی خيو که کاروان ناراضی نه دی راضی، او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم که جنازه ته می سوپیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه دام نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډو لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمينه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم دا کړی ده چې دا مشاعره دا خلاص مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سره کوي چې هغه څه چې دوی زړه دردي دا له ولس سره شریکي او دغه شي دا ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي
د یادونه ورده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګو کې د مڼې ګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشایرو جوړیدل دود شوي دي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي ورزو لنډو خبرونه ته طالب چارواکو نن د فراه په بخش آباد کې د بند جوړولو لپاره ځینې کارونه پیل کړي له هغې ډلې د تونلونو د ایستلو چاره رسمن پرانستل شوه د کار د پرانستلو لپاره د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژۍ وزیر عبداللطیف منصور خبري وکړي او دغه پرانستیا وکړله دوی داسې وخت د بخش آباد بند جوړولو د کارونو پر چټکولو ټینګار کړی دی چې ایرانی چارواکي د افغانستان څخه د حقابې په ارتباط باندې ناخوښي دي د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرته اوبو او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو امریکا جاپان جرمني فرانسې بریتانیا ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې نن راغونډ شوي دي دوی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو وړاندیز کړی او همدارنګه په بلې کې پر ایران غږ کړی چې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي کولی شي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې ورزو دوی مینیمای البته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو ده
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر څلور زره جریب او ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي دي
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دوی ته پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکي وایي چې د معتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي
همدا چې کله کله کوم محفل ته هم نه راتلله ډیره شرم ځکه چې ټول په بد الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د معتاد خزه یو نو دا ډیره زیاته په دی باندې ځورېدله همدا چې ژړل وي
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو
عجیبه ده په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایي
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی په معایناتو کې به اشتباه شوی وي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالی د بزګرو ترمنز نخته کې څلور بزګران ووزل سول. په دی ولسوالی کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یو اونۍ کېږي چې په دی ولسوالی کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنز نخته سوی، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلیپایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درېیم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې څلور بزګران وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي، خو د طالبان حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشې بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافیه ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، لمنځه تللی دي، هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم هغه کښت یې لمنځه تللی دی او دوی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوه سرویګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
کوکو مجید چطور اسی؟ چی آن لاریم؟ خیر اسی؟ مجید شل کاله نشه کړی دا د بشپا ورس پلار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغه پیسو به نشئی مواد رانیول مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برخنا په برخه کې مسلکی زده کړې وکړي مجید اوس د امید په نوم د مسلکی زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي دی وایي ک یو موته ټینګه اراده وکړي کولای شي چې نشه پریک دی او بیرته خپل د ژوند ته راوګرځي
ان کس نه دی چې به ترک نه میشه
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پری خودل خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري دا چې کسان به خامخا د نشي مواد له تیارو څخه ژغورل کیږي
بدبختی او تاریکی
دا امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا استایي
مجید ویژگی کلان داره فعلا
مجید دوی زنگرتی اوی لری دای اوست لطیاروز خراواتلی او پا تازه هیلوی جوان پیل کرده دی دای اوست دی ونوی کسب خوان دی دای کولیشی چه لده مسلک چخا پا گتی خیستلو سرا پا بازار که کارو کری او خگتو لری
بی آیدوتی دا بازار میتون استفاده کن
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړ شوی یو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي زه د دل کار څخه خوښ یم د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولای شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوی او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود د خپل غختل چې نشه پیږدي کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړ چې باید په دې مرکز کې کار وکړي دای اوس دلته زموږ سره کار کوي
فعلاً کار نه کنه
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشي پرې خودل وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځیدلی شي
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغیدای شي په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالی ته په کتو سره اوسنی دولتي روغتونونه کفایت نه کوي له همدې عمله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده دا چې دا څه ډول یو روغتون دی یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري
د نورو روغتونونو سره توپیر پد کې دی چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز دی چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي زمنګ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي عدالت اوسېږي او وسی رسېږي نو دغه موضوع مې هغه سره شریک کړل نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل الحمدلله ډیر مخې ته تلیو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کیږي په همدې اندازې مونږ مخې ته ځو خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږ بیا د روپۍ حساب ورکو او غیره سره هم قناعت کوي
د درملنې پر مهال لکوم میتودونو څخه کار اخلي
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامي پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندی لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده د زهر ایستنې مرحله چې دا
د یوې ورځې نواله تر 15 لس 10 ول 10 شل ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په دکې د مریض د زهر نیستنې مرحله ده او دکې په مریض باندې مختلف اراض ولایم راښکاره کیږي، نو د هغې تداوی کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده، چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلی د د په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د په دماغ باندې او رواني مشورې ورکول شي.
یو موتاد څنګه کولای شي په دې روختون کې ځان بستری کړي کې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه موتاد دا چې زمنګ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحق موتادین او اشخاص لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زمنګ سرسوک ځان بسترای نو زمنګ توصیه ورته ده چې ته باید یو نږدې امنیتی ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږه خمی موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته موږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه یې موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بسترېږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده، چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض ولایم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې د مریض منټلی حالت باندې کار کیږي او تر څنګ د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض ولایم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوي ساته خدمات ور سره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپل کې ځان ته، نور هغه ته هم هر څه وړیا دي.
ل درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه دی حالت تر وګرځي، نو غواړو چې دی ته پامدی سنټر کې، پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، د استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحي خیاط سره به کینو درزی سره، نو دی خو به تیار یو څه استاد یو څه پیاغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمينه ورته برابر کړم. پلان کې دا انشاءالله په نږدې وخت کې به راغش. او د عامه پوهاوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو، د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کړي. دا غامه په هم دلته په داخل کې کیږي، خو په بهر کې هم غواړو چې د سیو کمپاینی سیستم برابر کو په خیر سره.
دی و خیریه روغتون مشر ویل چې روغوسوی معتادینو ته خپل روغتون کې کار ورکوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلروي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د معتادینو کورنۍ د دوی په پلنو شرمیږي، له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کیسه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله، پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه. خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي. دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به د خدیجې له خولې واورو.
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده. څو کورونه او تجارت داسې، یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده. خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو. د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند، یعنی مطلب د تجارت، د کورونه، د هر څه له لاسه ورکړل، ځکه چې دا معتاد شو. کوم اعتماد یې چې درلوده، کوم اعتبار چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده، دا هر څه له لاسه ورکړل. نو په دې چې کله موتاد شو، نو د غلا ته هم شروع کړله. هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي، ځکه چې د غلا کوله. ان چې دا چې یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د ساه څخه راایستلی وو، پټ کړی وو، مطلب غلا کړی وو. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، نو ډېره به شرمېدله، ځورېدله، به ډېره سخته چې تا دی او بازه کې پټ کړی دی. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته دی او معتاد ښځه یې، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی. مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی، سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
صحت
مو خیر؟ خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده، ده ده کېنم.
خسنو شو مینا دی وکړل؟
هو صاحب، مینات می وکړل.
ترا که چې وی ګورم.
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وام، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوس لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کیدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې، که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له هماغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دې پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوي؟
ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوي؟ ها
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوشه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول. اوس 400 ته نکریزې ونه وایې، یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
خو قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
دا ځای د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ستر بود جانان کی زما کھلی جہان ندی وا دیکھ لے دنیا زو گستا د دنیا نا ستر بود جانان کی زما کھلی جہان ندی وا دیکھ لے دنیا زو گستا د دنیا نا دا فقیر کچھ کور کی تاج دا سکندر پروتے
ګوره د فقیر کشکول کی دا د سکندر پروته ګوره د فقیر کشکول کی دا د سکندر پروته ګوره د فقیر کشکول کی دا د سکندر دنیا زو گستا دنیا نا یم سر گد جانان که زما